دوشنبه د جدي ومه د دسمبر 28مه دا ساجی رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه د ماشام تر وبجو په منځنۍ صفه 12 پښنمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساجی رادیو د افغانستان پاک سره لوي شورونو کې د اف ام په 3.15 هم خبري شي. روان خبرونه د نیم ساعت په مخه احمد چی بر مخ تبړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالو فرسرم رسته کوي. سهار مو بخیر. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتي شکایتونو کار پیل کړی، خو یو شمېر انتخاباتي بنسټونه اندېښمن دي او وایي چې په ټاکلي وخت به دا کارونه ترسره نشي. تر هر څه مخکې خبرونه. ازبکستان هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. افغان ځواکونو د بدخشان په نوسی ولسوالۍ بمباري کړې او فرانسې په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. د خبرونو تفصیل. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیله څرګنده کړه چې د افغانستان د سولې خبرې به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کامیلوف چې پرون د ازبکستان په پلازمینه تاشکند ښار کې په یوه خبري کانفرنس کې خبري کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ ټینګار وکړ. د روسي انټرفاکس خبري اژانس د ښاغلي کامیلوف په وینا خبر ورکوي چې دی د افغانستان سولې ته هیله مند دی او وایي چې دا خبري به بې نتیجې نه پاتې شي. کامیلوف زیاتوي چې ژر تر ژره باید د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبري پیل شي. کابل بیا بیا د دې غوښتنه کړې ده چې له طالبانو سره د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبانو د دې سربیره چې له امریکایي پلاوي سره یې لس ځلې خبرې کړي، له افغان حکومت سره یې د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د افغانستان د سولې په بهیر کې د ازبکستان رول مهم ګڼل کېږي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 8 طالبان وژل شوي دي. د دې وزارت مرستیال وایان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې دا حمله پرون وشوه.
در ادامه عملیات های نیروهای اردوی ملی افغانستان در
دیوی د افغانستان د ملی اردو ځواکونو د عملیاتو په دوام کې په نوسی ولسوالی کې یوه هوایی حمله وشوه چې په نتیجه کې د طالبانو د ډلې 8 کسان وژل شول او ګڼ شمېر نور ټپیان شول. د هوایی حمله هغه مهال وشوه چې طالب جګړه مارانو غوښتل په دې ولسوالی کې د ملی اردو پر پوستو حمله وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي. د یو شمېر رسمي ورزشونو اتل او د افغانستان د جوجیتسو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن له خپل روسي سیال سره مخامخ کیږي. دا لوبه د حسین بخش سفری او پیټر بریک ترمنس نن ماسخوتن د افغانستان په وخت 8:30 بجې په مسکو ښار کې کیږي. سفری نننۍ لوبې ته د خپل چمتووالي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
سامبو
روسي دی وای اسما سیال سامبو کون کې دی او د روسي سامبو ډیر عالی دی، خو خپل ځان ته هم په کم سترګنه ګورم ځکه زه هم جوجستو کوم او د خپل سیال د پیاوړتیا او ضعف لټکو خبر یم. بشپړ چمتووالی لرم او د هیوادوالو په دواو به ان شاء الله بریالی شم. حسین سفری تر اوسه د سرو زرو درویش مډالونه ګټلی دی. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څېړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسې خبری اژانس د دې هېواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمي څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره دې فریبا عادلخا او رولاند مارشال له زندانه خوشي شي. میرمن عادلخا چې د ایران په اړه د ګڼو کتابونو لیکواله ده، د روان میلادي کال په جون میاشت کې د جاسوسۍ په تور په ایران کې ونیول شوه. د راپورونو پر اساس مارشال رولاند هم چې د فریبا عادلخالی دوته ایران ته تللی و څو میاشتې مخکې د ایران امنیتي ادارو ونیو. فرانسې وروسته له هغه د دغو دو څېړونکو د راخوشي کولو په اړه په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ چې فریبا عادلخا د دسمبر په 24مه نیټه په اووین زندان کې د خوړو اعتصاب پیل کړ. د اروپایي کمیسیون مشر اورسولا وان در لین د دسمبر په 28مه نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې پر اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روس د طبیعي ګازو نلیک غځوي. دا نلیکه نور ستریم دوه نومیږي چې تر جرمني غځول کیږي. میرمن وان در لین زیاته کړه اروپایي کمیسیون پر اروپایي شرکتونو دا بندیز ردوي ځکه چې دوی پر داسې پروژو کار کوي چې د قانون سره سمه ده. د امریکا د بندیزونو له کبله یو سویسی شرکت وار لمخه پر د 2400 کیلومتر اوږدې نلیکې کار درولې دی. دا نلیکه له بالټیک سمندر تیری شي. د روسیې سر اعظم دیمیتری مدویدف په دې وروستیو کې ویلي وو چې د بندیزونو له کبله شاید د ګازو د دغې پروژې کارونه دوې میاشتې وځنډی شي، خو دا اقدام به ډېر ویجاړوونکی نه وي. د جرمني مالیه وزیر اولاف شوکلز تیر اونۍ د امریکا بندیزونه د جرمني او اروپا په کورنیو چارو کې لاسوهنه بللې وه. واشنگتن وایي د ګازو دا نلیکه به پر اروپا د روسیې اغېز زیات او د ختیځو اروپایي هیوادونو اغېز کم کړي. او روسي خبر دا چې د اسپانیا د سواحلو ساتونکو کاناري ټاپو د نږدې 40 پناه غوښتونکو له غرقېدو ژغورلې دي. وی اسپانیایي ژغورونکي بیړۍ د جمعې په ورځ په اتلانتیک سمندر کې د دوو کوچنیانو په ګډون 40 پناه غوښتونکو وژغورل. ژغورل شوي پناه غوښتونکو هڅه کوله چې تر اروپایي هیوادونو ورسی شي. دوی ټول د افریقایي هیوادونو دي. دا سجرډو سهارنی خبری ما چلاوري. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ویاند زرمینه کاکړ
په کابل ولایت کې پایل سوی ده، په تخار ولایت کې پایل سوی ده او همچنان په بامیان ولایت کې.
د کمیسیون ویاند د شکایتونو د څېړنو په اړه معلومات درکوي. په دې اړه وړاندې په خپرونه کې تفصیل درکوو. په دې خپرونه کې مو د فیفا د اجرایي رئیس یوسف رشید نظر هم اخیستی دی چې وایي شکایتونه ډېر وخت لږ دی.
شکایتونه ډېری درویشت ولایتونو ته متمرکز دي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې د سوریې له ادلب ولایت څخه د تازه شخړو له امله پولیسکونو سره کسان بې ځایه شوي. د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
د تخرو وبره روانې دي چې نو وبه دي چې د ټولنې بس دي د ټولې بنلکې کې راځي شي صفه وبه دي. کابل وبه به ورځ شپه ودلته پولیس شرخي سره هغه وبله ترشي غونډه بدله جننه.
ځینې انتخاباتي بنسټونه په افغانستان کې اندېښمن دي چې د شکایتونو کمیسیون به خپل کارونه په وخت ترسره نه کړي. خو د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي په کابل، تخار او بامیان ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف پروسه پیل شوې ده او په پاتې ولایتونو کې به هم ډېر ژر دا پروسه پیل شي. د معلوماتو له مخې دغه کمیسیون ته 14500 شکایتونه ورغلي دي چې څه باندې 8000 د ثبات عوام پالنې ټیم او تر ټولو لږ د رحمت الله نبیل د ټیم شکایتونه دي چې شمیر 1500 تر رسیدي شي. ملالی بشیر راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي تر اوسه د شکایتونو د صنف بندي پروسه یوازې په درو ولایتونو یعنی کابل، تخار او بامیان کې پیل شوې ده. د شکایتونو کمیسیون په وینا د لوی شمیر شکایتونو له کبله به دا پروسه په نورو ټولو ولایتونو کې شایي د شنبې او یکشنبې په ورځو پیل شي. د دې کمیسیون ویاندې زرغونې کاکړ د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته په دې اړه داسې وویل.
په کابل ولایت کې پیل شوې ده، په تخار ولایت کې پیل شوې ده او همچنان په بامیان ولایت کې، ځکه چې اکثریت شکایت په مرکزی دفتر کې ثبت شوی وه، په ولایتو کې نه ده ثبت شوی. د همدې لپاره زموږ همکارانو د شکایتو د لیږلو په حال کې د ولایتو ته
د شکایتونو د ثبت لپاره درې ورځې یعنې د تیرې دوشنبې، سه شنبې او چهارشنبې ورځې ټاکل شوې وې. پر دې مهال انتخاباتي ټکټونو په ټولو ولایتونو کې 14500 شکایتونه ثبت کړي دي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د کاري طرز العمل لمخې د شکایتونو د ثبت لپاره تر رسیدو سره دغه کمیسیون 15 ورځې وخت لري ثبت شوي شکایتونه طبقه بندي کړي چې پکې د درغلیو او انتخاباتي جرایمو ارزونه شامل ده. تر لومړي پړاو وروسته د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون په وینا کې د هغوی پریکړې شکایت کوونکو ته د منلو وړ نه وي. د ولایتي شکایتونو کمیسیون پر پریکړه په مرکزی کمیسیون کې د استیناف غونډې اعتراض کوي. د استیناف غوښتنې لپاره هم درې ورځې وخت ورکول کیږي او د دې بهیر د ارزولو لپاره 15 ورځې نور وخت په پام کې نیول شوی دی. خو د افغانستان د انتخاباتو د شفافو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي چې د دومره لوی شمیر شکایتونو د ارزونې لپاره شایي 15 ورځې کافي نه وي.
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام لستون سره مخامخ یغه ده چې بیا شمیرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف د مطالعه هم کړي خدا سره ځکه د مطالعه هم نشي تر سره کول ځکه چې هر یو ځان سره زمینه اسناد لري مدارک دي اثباتي دلایل لري نو هغه مخه وخت ضرورت لري
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویان دي زرغونه کاکړ پوینا تر اتو زرو زیات شکایتونه د ثبات او همپالنې ټیم در 2015 زیات شکایتونه دولت جوړونکو ټیم 4000 شکایتونه د ګلبدین حکمتیار ټیم او 15 شکایتونه د رحمت الله نبیل ټیم ثبت کړي دي دی زیات کړه چې لټول شکایتونه څخه 15% په مرکزی دفتر کې ثبت شوی دي د افغانستان ولسمشریز انتخابات د میزان پشپژمه وسول چې پرون د جمعې په ورځ یې درې میاشتې بشپړې شوې
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس وی د 14500 لوی شمېر شکایتونو د ارزولو لپاره زیات وخت اړتیا شته یوسف رشید وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ونه کړی چې پر ټاکلي وخت شکایتونه وارزوي پر انتخاباتو به ژور اغېز وکړي ملالۍ بشیر له ښاغلي رشید سره مرکه کړې او په سر کې شکایتونو ته د رسیدو په اړه د هغه نظر اخیستی ښاغلی رشید وایي
پنځلس ورځې کې ډېره سخته ده چې دوی په دې شمېر شکایتونو ته په ټولو معنا رسیدګي وکړي او داسې معلومیږي چې تقریبا شکایتونه ډېری درویش ولایتو ته متمرکز دي نو خامخا په درویش ولایتو باندې باید هغه ازدحام د شکایتونو زیات وي او تاسو پوهیږئ چې په لومړي سر کې خو دا شکایتونه د ولایتي کمیسیونونو لخوا نه څېړل کېږي او فیصله پرې کېږي که چېرته د هغوی فیصلې شاکیانو ته د منلو وړ نه وي بیا هغوی د ولایتي کمیسیون په پرېکړو باندې په مرکزي د شکایت کمیسیون کې اعتراض کوي یعنې لکه اپیل غوندې او وروسته له هغه د مرکزي شکایت کمیسیون به هغه ته رسیدګي کوي نو دا چې ځینې قضایا جنجالي هم دي او ځینې معترضین او کاندان تقریبا هغه شکایتونه ډېر پیچلي هم دي فکر کوم چې د شکایت کمیسیون به بیا هم په تخنیکي اړخه قیام له ستونزو سره مخامخ وي هغه دا چې بیا شمېرنه او تفتیش د خپلو څارونکو راپورونو کتل چې کول او دا چې دغه شکایتونه که صرف دوی مطالعه هم کړي خو داسې ورځې کې د مطالعه هم نشي تر سره کول ځکه چې هر یو ځان سره زمینه اسناد لري مدارک دي اثباتي دلایل لري نو هغه خامخا وخت ضرورت لري
ایا دا ټوله څېړنه به په شفافه توګه ترسره سي که څنګه
د موږ کوم کتنه چې شکایت رهبری کمیسیون سره د مخکې د شکایت د ترلاسه کولو یا د ثبت په موده کې درلوده هغې موږ ته ډاډ راکړه چې یعنې په ټولو پړاوونو او مراحلو کې به دوی څارونکو او د نظر بنسټونو استازو ته به اجازه ورکوي چې هغوی خپل لیدنې کتنې ولري نو وګورو چې دوی دغه پړاوونه په ولایتونو کې د ټولو ناظرینو او د مشاهدینو تر مخته بیایي او که چېرې باید تبعیضي توپیري چلند بوي نو انشاءالله د دغه پروسې پایلدو سره به خامخا به موږ تاسو سره د معلومات شریکو د شفافیت په اړه باندې
رشید صاحب د کمیسیون په وینا دوی ته 14500 شکایتونه ورغلي دي چې د دوی په وینا دا ډیر زیات دي او د دوی تر تمې ډیر لوړ شمیر دی او له همدې کبله دوی ونه توانېدل چې نن او پرون دا پروسه د سم بندي چې دا تر پای پورې ورسوي او یوازې په درې ولایتونو کې توانېدل دي چې دا پروسه پیل کړي تر اوسه نو آیا تاسو فکر کوئ چې د دې ترڅنګ چې دا پروسه د دې لوی شمیر د شکایتونو د لاسه ځنډېدلې دا کوم نور ستونزې هم وي
مجموع کې د شکایتونو تراکم ده چې د لوی بار په توګه د شکایت کمیسیون ته راځي وي دي شکایت کمیسیون موږ هم دا تمه نه درلوده چې په دې پیمانه به شکایتونه درج کیږي او موږ انتظار دا و چې لږ تر لږه 1000 یا 6000 شکایت به درج شي په ټولو کې اما دا رقم ډېر اوچت شوی دی نو اوس د شکایت کمیسیون ته سره له دې چې وخت دوی مهم ده خو زموږ په آن باندې دقت او دا چې هغه د ورځ کې دوی له پریکړو څخه ټولو خوا راځي وي شفافیت ډېر هم مهم ده نو هیله من یم چې دوی په انډولیزه توګه باندې هم په سرعت کې هم په شفافیت کې او هم په دقت کې پاملرنه وکړي تر څو خدای نخواسته د دې پریکړو باندې بیا د اعتراض او د جنجال مسله رامنځته نه شي
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
وو به جواب پنځه لس دقیقې دي د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو چې په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپي خبرونو ته نوریاس نوري کتنه کوي
امریکایي هیل خبرونه په افغانستان کې د ترامپ کړنلار پا په لومړي ګام کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره تر ټولو ښه فرصت دی. تر سرلیک لاندې یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې لیکوال په افغانستان کې د نږدې 4000 امریکایي سرتیرو د کمولو په اړه بحثونو ته اشاره کوي او په ټوله کې په دې هیواد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د اصلي ماموریت هدف تشریح کوي. د مقالې په دوام کې د افغانستان په لانجه کې د سیمې د لوبغاړو رول ته کتنه شوې. لیکوال د بیلګې په توګه د امریکایي جګپوړو چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي پاکستان، روسیا، ایران او چین په افغانستان کې د متحدو ایالتونو او د هغه د متحدینو د هڅو په وړاندې خنډونه جوړوي. د مقالې لیکوال وړاندې لیکي که متحده ایالات له ډیپلوماتیکې لارې له طالبانو سره توافق ته ورسیږي باید دا ډاډ ترلاسه شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي. د امریکا متحده ایالات په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د ظهور په وړاندې مبارزه کوي. دا د امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې د مقالې سرلیک دی. په مقاله کې د امریکا د دفاع وزارت د جون میاشتې د هغه راپور په حواله ویل شوی چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څنګه د تر 2000 وسله والو په لرلو سره د غرب د پنهښه کولو هڅه کوي. په دوام کې لولو چې پر دې سربېره چې دغه ډله په افغانستان کې کمزوري شوي خو تر اوسه د خراسان څنګه له منځه نه ده تللې او تهدید په خپل ځای دی. وال سټریټ ژورنال د امریکایي پوځي او د تروریزم په وړاندې د مبارزې د چارواکو له قوله لیکي چې ویلي دي په دې خاطر اندېښمن دي چې د اسلامي دولت ډلې ډېر وسلوال د ازبکستان له شاوخوا سیمو چې د منځني ختیځ له سیمې بهر تر هر ځای لرې دي راغلي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سبا دولش پښتن په ټول افغانستان کې اوري د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت یو افغان ډاکټر ته په روغتیایي برخه کې د نستړی کیدونکو خدمت په خاطر د روغتیا د اتل جایزه ورکړي. نوروز حقمل ته د جایزه ورکړل شوې ده. د هغه افغان دی چې د 2019 کال په لومړیو کې د افغانستان پارلمان هم د روغتیا اتل وباله. دی وایي
ما د دې کال په فایل کې د افغانستان د پارلمان هم د روغتیا د قهرمان یا د اتل لقب ترلاسه کړل. عین موضوع چې کله انګلستان ته راغلی په انګلستان کې هم دلته د 2012 کې کله چې د زده کړې لپاره راغلی وم د مستري په دوران کې د لندن پوهنتون کې ما د دیوان روغتیا په برخه کې د مستري وکړه. نو هغه د چیونینګ سکرتری چې د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو برخه ده هغوی حمایه کولو چې ما د هیواد موضوع ها د برطانیې د بهرنیو چارو د وزارت هماغه د چیونینګ سکرتریت هم راجه شوې ده. دوی چې وکتل هم په دغه سلو ملکونو کې یا د سلو څخه هم زیات ملکونو کې چې دوی چیونینګ سکالران لري د تیر کال په جریان کې زما په شخص په شان باندې نوښت نه درلود. نو همدې لپاره هم د افغانستان د پارلمان له خوا هم د انګلستان د وزارت خارجه له خوا ما صدقه د اتل لقب دوی راکړو.
نوروز حقمل ته د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د روغتیا د اتل جایزه ورکړې ده. د بشپړې څرګندونې د ازادي راډیو د 2 بجو په خبرونه کې اوریدل شي.
ازادي خبری مجله اوري.
د ملګرو ملتونو د مرستو د همژغی اداره یا اوچا وایي د سوریې په ادلب ولایت کې په نوي تاوتریخوالي کې پولیسکونو سره ملکیان اړ شوي چې خپل کورونه پلیشتي. دغه ادارې په دې سیمه کې د ملکیانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د سوریې ادلب ولایت له څه مودې راهیسې د ولسمشر بشار الاسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. د سوریې پاوت د ایران او روسیې په ملاتړ په تیر یو کال کې په سوریه کې د بشار الاسد د مخالفانو پر مرکزونو سختې حملې کړې چې په نتیجه کې د سیمې اوسیدونکو ترکیې ته کډوال شوي دي. ملالۍ بشیر راپور لري.
ملګری ملتونه وایي سوریه په شمال کې په ادلب ولایت کې د تاوتریخوالي زیاتېدو له کبله 2,15,000 ملکیان په تیره یوه میاشت کې له سیمې تښتیدلي دي. رویټرز خبري اژانس د ملګرو ملتونو د مرستندوی هماهنګۍ ادارې یا اوچا له قوله پرون راپور ورکړی چې تر ټولو زیات ملکیان د ډسمبر له 15 نیټې راهیسې له ادلب ولایته وتلي دي. اوچا په خپل نوی راپور کې ویلي چې د سوریه په شمال ویدیز کې د تاوتریخوالي له زیاتېدو سره په ادلب ولایت کې ملکیان یو ځل بیا له سخت وضعیت سره مخامخ شوي دي. په راپور کې راغلي چې په ادلب ولایت کې مرات النومان شار او شاوخوا کلي په بشپړه توګه له اوسېدونکو تش شوي دي. مرات النومان شار د سوریه له مهمو ښارو یو دی چې د بشار اسد د رژیم وسلوال مخالفان یې اداره کوي او د بشار اسد ملاتړي هیواد روسیې هوایي حمله په دغو عملیاتو کې برخه لري.
ابوالمجید ناصر چې لغپل کورنۍ سره په دې ورستوي کې د ترکیه پولی ته پناه وړې ده، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین غواړي د سوریې هر اوسیدونکی چې د بشار اسد مخالف وي له منځه یوسي. مسکو او دمشق په سوریه کې پر ملکیانو د بمباریو اړوند ادعاوې ردوي او وایي دوی یوازې د سختریزو پر وړاندې جګړه کوي. عیني شاهدان او مرسته رسوونکي ادارې وایي چې پر ادلیب ولایت په دې وروستیو کې زیاتو سوي حملو دا سیمه په ویرانه بدله کړې او لسګونو روغتیایي مرکزونه یې له منځه وړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د سوریې وروستی وضعیت ټول وژنه بللې ده. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، روسیه، سوریه او ایران په ادلیب ولایت کې د زرګونو بېګناه ملکیانو د وژلو په حال کې یا هم د وژلو په درشل کې دي. ټول وژنه کوي، ترکیه هڅه کوي چې دا ټول وژنه ودرېږي. د سوریې ادلیب ولایت له یو څو مودې راهیسې د بشار اسد د مخالفانو د جبهې لومړۍ کرښه ده. د سوریې پوځ د ایران او روسیې د حملو په ملاتړ په تېر یوه کال کې د سوریې د رژیم د مخالفانو پر مرکزونو سختې حملې کړې دي چې په نتیجه کې یې ګڼ ملکیان خپلو کورو پرېښودو ته اړ سوي دي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان روانه اونۍ وویل چې هیواد یې د سوریې د پناه غوښتونکو د نوي سیل توان نه لري.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشن آسمان لندی پروگرام که نن په دو ساعتو کې دو بلا بیل موضوعات چیدو. لومړی سات لدو تر درو د هوا ککړتیا ته ځانګړې شوې ده. د افغانستان د شهرونو په تیره بیا د کابل هوا زیاته ککړه شوې ده او په روسیې کې داسې راپورونه خپاره شوي دي چې حتی ځینو ویلي دي چې د کابل ککړه هوا تر انتحاري حملو هم د خلکو لپاره خطرناک ده. په دې خپرونه کې پر عواملو او د دې ستونزې د حل پر لارو چارو بحث کیږي. تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې په دې خپرونه کې برخه واخلئ، د خپلې سیمې د هوا د ککړتیا په اړه د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره خپل معلومات شریک کړئ، د کابل د ککړې هوا په اړه باندې وړاندیزونه وکړئ او څرنګه کیدای شي چې د کابل د هوا د ککړتیا مخه ونیول شي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په روسیو کې یو حکم وکړ چې د هغه له مخې هغه کسان چې ناسم د سون مواد کاروي او استعمالوي هغوی ته به جزا ورکړي. دغه حکم له دې اونۍ وروسته په کابل کې د تطبیق وړ دی. په تیرو وختونو کې مو داسې راپورونه لرل چې په کابل کې د ککړې هوا علتونه ګڼ دي. البته موټر هم په دې کې لوی نقش لري، خو یو لوی عامل دا دی چې ځینې کسان پلاستیک سوځوي، ربړ سوځوي او په تیره بیا په حمامونو کې چې له دې سره هوا ډېره زیاته ککړې شي. ترشنا آسمان لاندې پروګرام په دوهم ساعت کې د 2019 میلادي کال مهمو پیښو ته کتنه کوو. په 2019 کال کې په افغانستان کې ډېر مهمې پیښې وسوې. د افغانستان پارلماني انتخابات ترسره شول، د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات ترسره شول چې لا نتیجه معلومه نه ده، او د دې خبرونې په پیل کې مو هم په دې ارتباط راپور درلود او د فیفا له اجرایي رئیس سره مو مرکه هم لرله. همدارس د افغانستان په تیر یو کال کې په 2019 کال کې امنیتي پیښې رامنځته سوې، ځینې نورې پیښې رامنځته سوې دي. د سولې هڅې زیات شوې دي. په دې خپرونه کې هم تاسو کولی شئ چې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې د خپرونې په ترڅ کې تاسو ته اعلانوو. لند خبرونه، د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر هیلت سرګند کړه چې د افغانستان د سولې خبري به نتیجه ورکړي. عبدالعزیز کاملوف چې پرونی د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې خبري کانفرنس خبري کولې، یو ځل بیا د افغانستان د سولې له بهیر سره د خپل هیواد پر ملاتړ هم ټینګار وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بدخشان ولایت کې په یوه هوایي حمله کې 8 طالبان وژل شوي دي. دا پیښه پرون وشوه او په نوسی ولایت کې دا بمباري شوې ده. د یو شمیر رسمي ورزشونو اتل او د افغانستان د جوجیتسو ملي ټیم غړی حسین بخش سفری نن خپل روسی سیال سره لوبه کوي. دا لوبه په ماسکو کې ده او د کابل په وخت د شپې په 8:30 بجې ترسره کیږي. فرانسې په تهران کې د دوو فرانسوي څیړونکو د نیولو له امله په پاریس کې د ایران سفیر احضار کړ. فرانسې خبري اژانس د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې په وینا راپور ورکړی چې په پاریس کې د ایران له سفیر بهرام قاسمي څخه غوښتل شوي چې ژر تر ژره د فریبا عادل خا او رولاند مارشال له زندانه خوشې کړي. د اروپایي کمیسیون مشه د دسمبر په 28مه نیټه د امریکا پر هغه قانون انتقاد وکړ چې په اروپایي شرکتونو ځکه بندیزونه لګوي چې د روسیې د طبیعي ګازو نلیک غځوي. او د هسپانیا د سوایلو ساتونکو کاناري ټاپو ته نشتی و بش پنه غشتون کې چې د افریقایي هیوادو دي لغرقې دوه شغورلې دي. د شوند رنگونه پروګرام فرشته مرسل وړاندې کوي.
دا ژوند رنگونه
شینګل کمپنی غټولې د غرو وبره روانې دي چې نو وبدې د ټولنې باسرې د ټولې بنلکې ګلازي شې صفه وبدې باید بنې د کابل وبا بدل شپه بدلته په لشر خسر هغه وبله تشې غونته خواندې نه و سړی بدل جنلې
اتس خواته خېدی
مو خواته بخې خېدی
الاتې سره چارته خېدی
هلته دې د سیده غرونه علاقه ده سردار داوود باغ نوم خو به دولتلې دغه غرو وبټول راځي کنه غټ برمی وې دي هغه په کور باندې څلور سو درې سو روپۍ میاسه راځي هغه بمبې مخته راغلې دي چې خو به وجود وسره صحیح تو خپل ښه پوې دي غرو وب غدومره دي شاتي چې نو وب دي غرو وب
او وبت نه نيستي څومره سخته ده
ډیره سخته ده ټول وشکالي څه ټول تباہی ده کنه
په کور کې تاسو وب مثلا په کوم شي نو کې ډیر زیات کاروي
مګ ولاسب خوراکي د دې کویان وب خو موږ دا ونه بوټه تور کوله او نور خدا صرف د خوراک ته پاره دي
او ځینې کسان په وب کې اسراف کوي تاسو منطقه خبرني کیږي
نه نه موږ د دې کویان دی